په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په نیم ساعت خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. د فرا امنی قمندان وایي د دې ولایت په وروستیو ناامنیو کې تر ډیره ایران لاس لري. د فرا ښار له وروستي وضعیت مو هم خبرو، پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټ کې د فرا چارواکي وای ایران په مستقیم ډول په دغه ولایت کې طالبان تمویلوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د جګړو لشکلو خو غوښتي چې د روژې میاشتې پر رسېدو سره له جګړو لاس واخلي. او د جرمني صدر اعظم وایي د ایران او نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي توافق لغوه کېدل به یوه تېروتنه وي. د خبرونو تفصیل د فرا چارواکي وای ایران په مستقیم ډول په دغه ولایت کې طالبان تمویلوي. د فرا امنی قمندان فضل احمد شیرزاد نن رسنیو ته ویلي چې د فرا په نامنیو کې ایران خپلې ګټې ویني.
ایران د فرا طالبان مکمل تمویلوي، تجهیزوي، ایران مستقیما مداخله کوي زموږ د فرا ولایت په امنی کې په خاص ډول او د فرا په نامنی کې د دوی ډېری ګټې پرتی.
وسلوالو طالبانو تیر ورځ پر فرا شهر پراخ ډلیز بریدونه وکړل چې د چارواکو په خبره شمیرې 2000 ته رسیده. دوی له دوو لارو شهر ته ننوتل، خو د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ او د ورځې په پای کې بیرته له شهر وایستل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې بریدونو کې تر 300 ډیر وسلوال طالبان وژل شوي او همدا شمیر هم ټپیان دي. په همدې حال کې د دفاع وزارت وایاند وایي چې ځینې وسلوالې ډلې له بیلابیلو هیوادونو څخه په قاچاقي ډول وسلې افغانستان ته لیږي او د افغان ځواکونو پر وړاندې جنګیږي، خو وایي له طالبانو سره د ایران د لته پوځي مرستې خبرونه انسی تایید ولای. د افغانستان دفاع وزارت منی چې د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. دغه وزارت ویان محمد راتمنش ازادي رادیو ته ویلي چې په سیمه کې د افغان ځواکونو هوایی او مځکني بریدونه روان دي.
در خاص روزګان جنگ به شدتش ادامه داره.
د وی په خاص روزګان کې جګړه په شدت دوام لري، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تر خپل وسه هلته جنگیږي او اکمالات ورته رسیدل دي. دا یو تریخ واقعیت دی چې جګړه هلته دوام لري. د خاص روزګان ولسوالۍ د تیرو درې ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر سختې محاصرې او بریدونو لاندې ده. په مشرانو جرګې کې د روزګان استازي محمد حنیف حنیفي ازادي راډیو ته ویلي چې د محلي یوازې د ولسوالۍ تعمیر، امنیت قمنداني او د ملي اردو یوه قرارګاه د دولت تر ولکې لاندې ده. د روزګان امنیتي مسؤلین په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د جګړو لشکلو خو غوښتي چې د روژې میاشتې پر رسېدو له جګړو لاس واخلي. تدامي چې یماموتو د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د روژې میاشت به د افغانستان د خلکو لپاره داسې فرصت رامنځته کړي چې د یو بل تر څنګ ودرېږي. د یونما په دې لامي کې د شغلي یماموتو له قبل ویل شوي چې د افغانستان خلکو ته د روژې تر رسېدو له قبل مبارکي ویلي او زیاتوي چې ملګري ملتونه د افغانستان د خلکو سره سولې، ثبات او هوساینې ته د رسېدو په لاره کې خپلې همکارۍ ته دوام مرکوي. د پنځمه پر ورځ د غوایی یا سور پر وښتمه په اسلامي نړۍ کې د روژې میاشتې لومړۍ ورځ داسې حال پیل شو چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جګړې دوام لري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن تر غرمې د مخه د کندوز له یو شمېر مشرانو، دینی عالمانو او د دشتارچی ولسوالۍ د وروستۍ پیښې د ملکي قربانیانو د کورنیو له غړو سره په کتنه کې غم شریکي وکړه. د غونډې ویناوالو په دشتارچی ولسوالۍ کې پر هاشمیه عمریه دارالعلوم د هغه وای برید په اړه چې د راپورونو له مخې ملکي وګړي پکښې وژل شوي، ماشومان او زده کوونکي پکښې وژل شوي او ټپیان شوي دي معلومات ورکړل. هغوی زیاته کړه چې په راتلونکي کې د دغه وړ پیښو د مخنیوي، د قربانیانو د کورنیو د تسلیت او د عدالت تامین لپاره دي له عاملینو سره قانوني چلند وسي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د جرمني صدر اعظم وایي د ایران او نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي توافق لغوه کېدل به یوه تېروتنه وي. انګلا مرکل نن ویلي چې له دغه تړونه د امریکا او تلپدي وروستیو کې یو د اندېښنې وړ خبر وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نورو هیوادونو له ټینګار سره سره تېره اونۍ د ایران له اټومي تړونه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. دغه تړون په 2015 کال کې د ایران، امریکا، روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمنی ترمنځ لاسلیک سوی و چې لمخې باید د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی وای. میرمن مرکل د جرمنی پارلمان ته ویلي که څه هم دغه تړون اوس بې عیبه نه دی، خو وایي په اوسني وضعیت کې لغوه کول سم کار نه دی. مرکل زیاتوي سره له دې چې واشنگټن او اروپایي متحدین د ایران د اټومي تړون په اړه له یو بل سره اختلاف لري، خو وایي د اتلانتیک سمندر د دواړو غاړو وچو ترمنځ اړیکې تل مهمې وي او اوس هم دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت په جوړښت کې د بدلون یو فرمان لاسلیک کړ. دغه فرمان د ولسمشر او دغه هیواد د صدر اعظم دیمیتری میدویدف ترمنځ تر پرونی لیدنې وروسته لاسلیک سو. په هغه سند کې چې د کرملین پر ویبپاڼه خپور سوی راغلی دی چې د پوهنې او علومو وزارت به پر دوو برخو ویشل کیږي، یو به د عمومي تعلیم وزارت او بل به د علومو او لوړو زده کړو وزارت وي چې د پوهنتونونو او علمي تحقیقاتي مرکزونو چارې به پر مخ وړي. دغه اقدام د ځوانانو د چارو د لا جدي کنټرول د یوې هڅې په توګه سوی دی. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. له فره امنی قومندان وایي د ولایت په ورستیو نامنو کې تر ډیره ایران لاس لري.
ایران د فره طالبان مکمل تمویلوي، تجهیزوي، ایران مستقیما مداخله کوي زموږ د فره ولایت په امنۍ کې.
له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه مخکې هم ورته داوی شوی، خو آیا پر فره خار د وسلوالو طالبانو په ورستي ډلې ایز بریت کې به ایران مرسته کړي وي؟ په دې اړه مو د چارو دیو کار په نظر اخیستی.
ایران بارونه زر وزر عمل اختار وخت که پاکستان دولت که پر روح اقوال داو چه که بود که ایران یو ده هو اقدامات ده هم در اقدام و چه عملا ده سبسر و سکبلا پاوان بند.
ده فراخر لورستی وزیت مو هم خبره و
پرون چه وی اونو که دقو اونن وزیر دیرش سمده بس لار تلبان خود برمخ لار.
بلې خو د هلمند سولې د پیل شوي ولسی حرکت غړي بیا د کابل په نیت کندهار ته رسیدلی دي. دوی وایي چې خپل دغه اعتراض ته به تر هغو دوام وکړي چې د جګړې ښکېلې خواوې سولې ته حاضر شوي نه وي. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په منځني ختیځ کې د اسرائیلي ځواکونو لخوا د لسګونو فلسطینیانو د وژل کېدو په وړاندې نړیوال عکس العملونه دوام لري. د فراه امنی قومندان فضل احمد شیرزاد وایي ایران په فراه کې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. ښاغلی شیرزاد دغه تور نن وروسته له هغې پر ایران پورې کړ چې وسلوالو طالبانو پرون د فراه ښار ډېرې سیمې ونیولې او د امنیتي چارواکو په وینا نن له دې ښاره بېرته په شا وتمول شول. له دې مخکې هم له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه ډېرې ادعاوې شوې، خو د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه د پام وړ اقدام نه دی کړی. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په فراه ولایت د طالبانو له تازه وسلوالو حملو وروسته د فراه امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد وایي د فراه په نامنۍ کې د ایران ډېرې ګټې نغښتې دي. ښاغلی شیرزاد د چهارشنبې په ورځ فراه کې د خبریالانو یوې غونډې ته وویل چې ایران په بشپړ ډول په فراه کې طالبان تمویل او تجهیزوي.
ایران د فراه طالبان مکمل تمویلوي، تجهیزوي، ایران مستقیما مداخله کوي زموږ د فراه ولایت په امنۍ کې. په خاص ډول د فراه لپاره ایران ډېر ارزښت لري. ایران فراه ډېر ارزښت ورته لري او د فراه په امنۍ کې د دوی ډېرې ګټې پرتې.
ښاغلی شیرزاد په فراه د طالبانو د وروستیو حملو پر مهال د ایراني وسلو کارول چې په خبره یو شمېر وسلې هم نیولې دي د خپلې دې ادعا ثبوت ګڼي. که څه هم د فراه امنیه قومندان هغه وسلې چې په خبره ایراني دي او له طالبانو یې نیولې خبریالانو ته ونه ښودې، خو وایي په دې کې هېڅ شک نشته چې ایران د فراه په امنۍ کې لاس لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې په فراه ولایت کې خپلې حملې زیاتې کړې او یوه ورځ وړاندې د فراه د مرکز ځینې سیمې هم ونیولې. د افغانستان دفاع وزارت به وایي چې اوس په فراه کې حالت کابو شوی او د طالبانو حملې په شا تمبول شوي دي. په فراه کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه اداوې په داسې حال کې مطرح کیږي چې څو موده وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم ویلي وو چې ایران د سپای پاسداران له لارې په افغانستان کې له طالبانو سره مرستې کوي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی هم له بی بی سی سره په خبرو کې ویلي چې ایران او روسیه له طالبانو سره په دې پلمه همکاري کوي چې ګواکې طالبان د داعش یا اسلامي دولت نومي ډلې پر وړاندې په افغانستان کې جګړه کوي. که څه هم ایران د فراد امنی قومندان د تازه ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمي د تهران له لوري د طالبانو د ملاتړ ادعا بیا ساسه بللې وه. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې په چورلټ له دې انکار وکړ چې ګواکې ایران او یا کوم بل هیواد له دوی سره همکاري کوي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي دا چې طالبان په لوی شمېر په یو ولایت قوي حمله کوي، له شک پرته چې د نورو او په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو له همکارۍ پرته دا کار ممکن نه دی. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زازای وطن دوست:
که دغو طالبانو ته د اسلحه ورکول، د دې تمویلول، د دې تجهیزول او دومره یو غټ پلان جوړول چې بسته او ولایت غواړي چې سکوت ورکړي ولایت ته، دا عادي خبره نه ده. بالکل داخله وسره ترشا ولاړ دي.
خو د سیاسي چارو افغان کارپوه سید انتظار خادم بیا وی ایران د ټولو نړیوالو اصول خلاف غواړي د زور لاره خپلې ګټې په افغانستان کې خوندي کړي. د خاغلی خادم په خبره د کابل او تهران ترمنځ ځینې ستونزې په خوانی مخینه لري، خو په کار ده چې د اختلاف وړ مسائل د زور نه بلکې د خبرو لاره حل شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د فرا ولایت په نام نیو کې د ایران د لاس لرلو په اړه د فرا د امنی قومندان د وروستۍ ادعا په اړه مو د دفاع وزارت له سرپرست ویان جنرال محمد راد منش څخه وپوښتل، خو نوموړی وایي چې تر اوسه په دې اړه کره شواهد نه لري.
ما شواهد عینی که ما یافته باشیم بسیار زود است و تا فعلا به دست نداریم.
بلخ افغان چارواکي وایي د فرا ښار بیرته تر کنټرول لاندې راوسته او اوس امنیتي ځواکونه له ښاره په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تصفیوي عملیات مخته وړي، خو طالبان وایي پر دې ښار په حمله کې خپل هدفونه ترلاسه کړي او وسلوال په خوندي ډول بیرته ترې وتلي دي. مخکې له دې چې د فرا ښار د وروستي وضعیت په اړه نور حال درکړو، بیا هم په موضوع کې تمکیږو. وسلوال طالبان څنګه وتوانېدل چې د فرا پر ښار ډلیز برید وکړي؟ آیا پر اختیا د وسلوالو طالبانو ملاتړ له بهره کیږي؟ دا هغه موضوع ده چې بیا هم زموږ خبریال حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو کابل خان تدبیر سره په یوه مرکه کې څېړلې او لومړی د هغه نظر پوښتې ده.
ګورې مخکې وارونو پخوا هم ویلي دي، اوس بیا بېرته هغه خبره تکراروم چې د افغانستان په نظام کښې د نن سره پردي عمال خصوصا د افغانستان په سرحداتو کښې او په مرکزي دولت کښې چې وجود لري، هغوی ډېر زیات فعال دي او د هغه ډېرته زمینه برابروي تر څو د افغانستان د دولت هغه کمزورتیاوې چې موجود هغه برملا کړي. مثلا معلومات موجود و د دغې مسلې په اړوند باندې، بلکې څو ورځې وړاندې دي، تاسو میډیا ټول شاهدان یاستئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عملاً اخطار ورکړي د افغانستان دولت د افغانستان د دولت هغو اقداماتو په بدل کښې چې د افغانستان اوبه غواړي مهار کړي. په هغو کښې سوال دا و چې څه به وکړي ایران، یو د هغو اقداماتو نه همدغه اقدام و چې عملاً دا ترسره شو د فلا په اړوند باندې.
اوس داسې هم ویل کېږي چې دغه وسلوال د هلمند او د فراه ته څېرمه نورو ولایتونو نه ورغلي وو او په لوی تعداد باندې دغه حمله ترسره شوه. پوښتنه دا رامنځته کېږي چې ولې حکومت دغه مسیرونه چې مخکېنه هم دوی خبرو په دې مسلې باندې اصلي ضعف تاسو په څه ګورئ؟
ضعف په مدیریت کښې ده. هغه افراد او اشخاص چې نوي د قطاعاتو د رهبرۍ دپاره استخدامېږي، په هغو کښې یو ضعف موجود ده، یوه کمزورتیا په کښې موجود ده. بلې خوا په نظام کښې فساد ده، فساد د دې باعث کېږي چې ډېر زیاته دغو مسایلو ته توجه ونه شي، او له بلې خوا داسې افراد او اشخاص چې هغه پخوا په تنظیمونو کښې جنګېدلي دي او هغه د دې تجربې لري چې ولایتونه خرج کړي او بېرته یې واخلي. کندوز یو له ټولو نه بارزه نمونه ده چې کندوز عملاً معامله سه، خرج سه او بېرته بیا د دولت د پیسو په مقابل کښې، د امتیاز په مقابل کښې بېرته تسخیر سه. همدغه تجربه تکرارېږي د افغانستان په اکثریت ولایتونو کښې. زه یقین لرم چې فراه کښې د طالب رسېدل همدغې نقطې ته، له یوې خوا دا چې د ایران فشارونه دي، د روسیې فشارونه دي، او له بلې خوا هغه زوب چې په مدیریت کښې موجود ده دوی دا سیمې خرڅوي او د هغه په مقابل کښې هم خپله امتیازات اخلي، هم دښمن دې ته اماده کوي چې هغه د امتیاز درلودونکی واوسي.
دغه دوه مسلو ته په کتو باندې څه فکر کوئ چې په افغانستان کښې چې جنګي فصل هم شروع شوی، راتلونکي هغه نور ولایات یا په ټوله کښې امنیتي وضعیت په رابطه ستاسو نظر؟
ګورئ، که چېرته د افغانستان کښې د نظامي سکتور مدیریت ته توجه ونه شي او وضع په همدغه منول ادامه پیدا کړي، چېرته چې موږ د عسکر په سر قمار ووهو، د یو سردار په سر باندې قمار ووهو، د هغه لپاره وړ شخص څوک چې په جنګ باندې پوهېږي، څوک چې جنګ په تعریف باندې پوهېږي، څوک چې جنګ په رهبري باندې پوهېږي، هغه استخدام نکو یقینا مغزبه دی بحران خواته ولاره شي.
د سیاسي چارو کارپو کابل خان تدبیر چې پر فراد وسلوالو طالبانو د ورستي انډلیز بریت په اړه خپل نظریات را سره شریکول. د فرا ولی په جګړو کې له درې سو د زیاتو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي او افغان امنیتي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو شمیر هم شپږویشت تنه ښیي. افغان ځواکونو د امریکا د هوایي ځواک په ملتیا تېره شپه پر وسلوالو طالبانو بریدونه وکړل چې هغوی له ښاره وتلو ته اړ کړل، خو قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان پیژني په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې مجاهدین له فرا ښاره له کوم خنډ پرته بیرته مسؤون ځایونو ته ستانه شوي دي. د هغه په وینا په دغه برید کې خپل هدفونه چې د ویرې خپرېدل د وسلو او مهماتو لاسته راوړل لو تر لاسه کړی دی. د فراه ښار نن بیرته یو نسبتا عادي بڼه غوره کړې ده. د فراه امنیتي چارواکي نن له وروستي برید وروسته په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شول او خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړل. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال دې خبري کنفرانس ته ورغلی و او دغه راز د ښار په کوڅو کې هم له یو شمېر ښاریانو سره خبرې کړې دي. د احمد شاه فطرت رپورټ ته وغوښ شو.
دا د خنغه زید چې تیر ورځ د وسوال طالبان دلته وزوتلو د امنی قمانداني او ګلان سلولر
په دې ځای کې د فرا ولایت د روسیدونکو تر سره کیږي چې خپل کاروبار بیا پیل کړی دی. د یو تن روسیدونکو سره مې خبرې وکړې، هغه د فرا د شادنه څخه راضي دی.
وزات خو وزدم دا لډیر شو وزات دی، بس هغه پرون چې وایو نو کوي دغه نن نه وزات ډیر سم دی، بس لار طالبان خپل پرمخلار بس حکومت وسول من دیکه کې شکون لري دلې نو بس کوم مشکل نسته وزم داله.
د دغه ځای څخه په 200 متر کې د فرا ولایت امنی قمندانۍ موقعیت لري. د امنی قمندانۍ مخامخ د کرهنې لیسد چې تیر ورځ پکې دولت وستوالو مخالفانو ځای نیولې و. دلته د مرمۍ او ګولوی ځای نه لیدل کې جواب داشن. ځین کتابونه او اسناد هم تر سره کېږي چې وسوځول شوې دي. دلته مې د کرهنې لیسد یو تن مؤسسه سره خبرې وکړې، هغه په داسې حال کې چې وښ کې تر سترګو څه دي خپل د لیسې اوسنی وضعیت اندیشمن کړی و.
امارات ما، لوازم تدریسی ما، کتابخانه ما، هم وسایل از بخش لیلی ما سوختانده شده، امارات ما سوختانده شده و مدیریت ما کلا خراب شده و صنفا ما هم میگی تخریب شده.
د دولت د وسوال مخالفانو برید د فراد شهر د کرن لیسی ترڅنګ په نور سیمو کې هم مالی زیانونه اړولې دي. د فراد ولایت ځینې اوسیدونکو وایي د تیر ورځې جګړې د زیانونه اړولې او باید دولت په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
دکاندارو ان مسجد سکبر خورده او نونوی مرمی خورده او جراکت خورده
بگو دکان دیگه ما خراب شده، تا مبلنا ما کد شده، خیلی ما خسارت من شده.
په همدې حال کې د فرا ولایت امنیتي چارواکي بیا په یو خبري ناسته کې د دولت وسوال مخالفان ته د درندې مجبورې د اړولو خبره کوي. فز احمد شیرزاد د فرا ولایت امنیت قمندان د رسنیو سره په خبرو کې وایي چې د جګړې کې د 200 تن په شاخوا کې دولت وسوال مخالفان وجل شوی او د فرا د شهر ډیر سیمه تصفیه شوې دي. د امنیت قمندان په خبره په دغه جګړې کې شل تن امنیتي ځواکونه هم وجل شوې دي.
تر دې ته پورې وسوال طالبان ته تقریبا تر 200 ډیر نفر وسوال وجل شوی دي. د دې تر ډیرش دیر وسایل تخریب شوی دي. په دې عملیاتو کې زموږ سره د افغان امنیتي ځواکونو هوایي چورلوکو او دارنګ د حمایت قاتی هوایي ځواکونو برخه درلوده.
د فرا ولایت امنیت قمندان تیر ورځ په جګړې کې د ځینو بهرنیو هیوادونو د لاسوهنی خبر هم کوي. د امنیت قمندان په خبره دغو هیوادونو د دولت وسوال مخالفان تجهیز کړي و تر څو د فرا پر شهر برید وکړي. له بلې خوا قاري یوسف احمدي چې ځان د دولت وسوال مخالفان ویان بولي د رسنیو سره په خبرو کې وایي چې په دغه جګړو کې تر شپېتو تنو زیات دولتي سرتیري وژلي، خو امنیتي چارواکي بیا دا ادعا نه مني. د ونې وایي چې تیر د دولت وسوال مخالفانو د فرا پر شهر له څو استقامتونو څخه برید نه وکړي. که څه هم دوی شرط نه متل خو ونه توانیدل چې ځینې مهم دولتي ځایونه ونیسي. اوس چې د فرا د شهر امنیتي وضعیت څه ناڅه سم شوی، وویل چې د اوږدمهاله لپاره د فرا ولایت امنیتي چارواکي د دغه ولایت د امنیت ټینګښت لپاره څه پروګرامونه لري.
دا یوازې فرانه ده چې وسلوال طالبان پرې ډلهیز برید کوي، بلکې تېره شپه د غزنی او جوزجان ولایتونو په ګډون پرې یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د حملو راپورونه ورکول شوي دي. د راپورونو له مخې د غزنی جغتو ولسوالۍ هم تېره شپه د لنډې مودې لپاره وسلوالو طالبانو نیولې وه. دغه راز د دې ولایت چارواکو او د ولایتي شورا یو شمېر غړو ازادي راډیو ته وویل چې پر یو شمېر نورو د دې ولایت پر ولسوالیو هم طالبانو حمله کړې وه. له بلې خوا د راپورونو له مخې د جوزجان په قرقین ولسوالۍ هم اوس شدیده جګړه روانه ده. امنیتي مسؤلینو ازادي راډیو ملګرو ته وویل چې شاوخوا 200 وسلوالو طالبانو د قرقین ولسوالۍ پر دینار کلی چې د دې ولسوالۍ د مرکز په 15 کیلومتره کې پروت دی حمله کړې ده. وسلوالو طالبانو د خندق د پسر په نوم د پسرلنیو عملیاتو له پیلې دو سره خپلو حملو ته زور ورکړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
محمد موسی چې پر فراخ خار د وسلوالو طالبانو له سیشن بي د ورځې له حملې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د فراخ د جګړې د اتل په نوم مشهور څوک دی. دا سرتیری هغه وخت د جګړې اتل پیژندل شو چې طالبانو ویان پر فراخ د حملې په ورځ په خپل ټویټر پانه کې د هغې یوه ویډیو خپره کړه. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان ځان پر راپور کې واورو.
په فرا د وسلوالو طالبانو د سیشن بي ورځې له حملې وروسته په ټولنیزو رسنیو په تیره هم په فیسبوک کې د یو سرتیری عکس د فیسبوک د استعمالونکو په پاڼو ګرځي او د فرا د جګړې د اتل په نوم یادېږي. دا سرتیری هغه وخت د فرا د جګړې د اتل په نوم مشهور شو چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه د ویډیو خپره کړه. ورسره لیکلي دي چې د فرا د ښار له مارکیټونو څخه دولتي مجرمین په داسې حالت کې ونیول شول. په دغه ویډیو کې دا سرتیری د څو وسلوالو طالبان لوخانی ول شوې چې لوی خو د هغه د وجل کې دوغه کیږي او لبل لوري بیا بل طالب وای چې مې وژنې خدای په خلو هیڅ نه وای. خدا سر تیری څوک دی او ترنګ وژل شو؟ دای محمد موسی نومیږي او 15 ورځې باندې یو میاش مخکې د فارا پانردار ولسوالۍ کې نیول شوی وو. دا نارداري ولسوال سمیع الله عظیم ازادي راډیو ته ویل محمد موسی د حمل د میاشتې په 28 نیټه هغه وخت د طالبانو لخواونی ول شو چې دغه ډلې په یاد ولسوالۍ حمله کړې و. دای وای په دغه حمله کې د نارداري په خوانې قومندان هم د څو نورو سرتیرو سره وژل شو.
محمد موسی دیگه دائم خود کماندانی بوده خود
کماندانی. محمد موسی د انردری ولسوالی د پخوانی قومندان ساتون کی وو. کله چې طالبانو پر ولسوالی حمله وکړه محمد موسی ونی وو. ورسته د یو باغته یو وړه وای واشه.
فرا د افغانستان له نام نه ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د ولسوالیو ترڅنګ وسلوالو طالبانو د سیشنبې پښپا د یاد ولایت مرکز تر حمله لاندې ونیو. د ټولنیزو رسنیو کارکونکو د دغه حمله ورسته د محمد موسی انزورونه خبره کړل او هغه د فرا د جګړې د اتل په نوم یاد کړی. د فرا د امنی قومندان مرستیال ویان محمد قاسم قاسمی وایي محمد موسی تر روسي مرمۍ پورې چې په ټوپک کې پاتې و د طالبانو پر وړاندې مبارزه وکړه.
دا یو اتل سرتیری و او میړانه وکړه. څلور طالبان یې ووژل. له هغې وروسته مهمات خلاصي یو د طالبانو لخوا ونیول شو.
د محمد موسی د ژوند په اړه د لا زیاتو معلوماتو لپاره مو هڅه وکړه چې د هغه له مشر زوی داود سره خبرې وکړو خو هغه خبرو کولو ته حاضر نه شو. خو د محمد موسی یو نږدې خپلوان شاه مقصود ازادي راډیو ته وویل چې موسی په اصل کې د ناردری ولسوالۍ اوسیدونکی و او له اتو کالونو راهیسې یې د ملي پولیسو په لیکو کې دنده اجرا کوله. د نوموړي په خبره له محمد موسی څخه درې زامن او درې لوڼې پاتې شوي. په کابل کې یو شمېر ځوانانو د محمد موسی چې اوس د فرا د جنگ د اتل په نوم یادېږي د کورنۍ لپاره د مالی مرستې په هدف کمپاین پیل کړی دی. دغه کمپاین د رومان عباسی او طارق قاسم لخوا په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی چې د یو بانکي حساب په اعلانولو سره له خلکو غواړي څو د خپلې وسې سره د محمد موسی له کورنۍ سره مرسته وکړي. محمد موسی لومړی او یا یوازینی سرتیری هم نه دی چې له مقاومت وروسته نیول کیږي او بیا وژل کیږي. د محمد موسی په څیر یو زیات شمېر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هره ورځ د جګړو په ډګر کې وژل کیږي او یا ټپونه ویني.
د افغان سرتیری محمد موسی په اړه مو واورېدل. د جګړې هغه اتل چې د طالبانو ویان پر فراخ ښار د حملې په لومړۍ ورځ د هغې یوه ویډیو خپره کړې وه. د پر فرا د ورستی برید په تړاو د ولسی جرګې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو نن شکایت وکړ چې دغه سي حالات ته په پام سره باید د افغانستان ولسی جرګې نن عمومي غونډه جوړه کړې وای. نن عمومي غونډه نو د یو شمیر د ولسی جرګې غړي راټول شوی او د جرګې پر رئیس هیئت انتقاد وکړ چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره باید د جرګه راوبل او عمومی وضعیت و تیری او مسئولین امنیتی مسئولین هم را وغوختل شی. لبلی خواه په افغانستان کې د سولې او حرکت هم پیل شوی دی. هلمند د سولې د پیل شوی ولسی حرکت غړي د کابل په نیت کندهار ته رسیدلی. د دغه خوځښت غړي وایي په پښو تر مرکز کابل پورې ځي او د ولس لپاره سول او د جګړې درېدل غواړي. د هلمند د سولې د خیمې ګډونوالو د جګړې له ښکېلو غاړو څخه د ناهیلۍ وروسته دغه پریکړه وکړه. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
شاو خواد به میاش مخ کی پیلمن کی وزن وجون کی عملی لسګونو کسانو ته مرګ جوړ لوړول چې په سهار د دغه ولایت یو شمیر مدني فعالانو په یاد سم کی د سولې په نوم خیمه ودرول. د دې خیمه ګډونوالو له حکومت او طالبانو د جګړې د درېدو او د سولې کول غوښتنه وکړه. خو لشکيل غاړو څخه د مثبت جواب نه ترلاسه کول عمله خپل خیمه بیرته ټوله او له هلمند څخه په لې کابل ته حرکت پیل کړ چې اوس د خودش غړي کندهار ته رسیدلی. عبدالسلام بیان او بچا خان مولادات د نور پاستاز توپ د کندهار په جړی ولسوالی کې ازادي راډیو ته وویل چې تر مرکز کابل پورې به د سولې ژغ پورته کوي او په جګړه کې لشکي لوغاړو غواړي چې د روژې په میاشت کې اوربند وکړي.
څنګه چې تاسو خبر یاست د ولسی کاروان په ټول ولس په خوشاله روان سعودي لمړی شپه مو په لشکري شاته نږدې کړی ده. دوه شپه مو په درایخ کړی ده او د درې څلور شپه نن بیا په حوزې مدد کې وکړم.
هر خپل لمند تر کابل زخل پرې کړل کې شکیلو غاړه ته مور کړې دي. د ولس رائے باندې اخلو او ولس ته ورکو تر کابل مولاده د دې کچیر تر وخت ونه منل سي بیا به د افغانستان ټول حلقوي سړک باندې ځو تر هغه چې دا پرې کړنی منل سي مبارکت جاری سي.
دوی له خلکو هم غوښتنه وکړه چې د سولې له دغه حرکت سره یو ځای سي. په اني وخت کې د اختر محمد پونوم د جړی ولسوالۍ یو تن وسیدونکو چې په جګړه کې د یو ماشوم زوی ټپي سی بي له حکومت او وسلوالو غواړي چې د جګړې د جر درې دوه تصمیم ونیسي. وسلوالو طالبانو د هلمند پر لټوالو د غشتنو په لومړي خبرګون کې ویلي و چې دوی باید د سولې د خبرو لپاره نړیوال ځواکونه تبرسي. خو په اني وخت کې حکومت د یادو پر لټونو ملاتړ کړی وو.
په افغانستان کې د جګړو استر قربانیان ملکی وګړي په ملکی وګړو کې هم په تیر بیا ماشومان دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت بیا د یونیسف د خبر شوی راپور په خبرګون کې ویلي چې افغان ماشومان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو نه بلکې د وسلوالو مخالفینو د تروریستي اعمالو قرباني کېږي. د وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د غیر نظامیانو په تیر هم د ماشومانو ژوند ته پاملرنه او ژغورنه د افغان ځواکونو یو مهم لومړیتوب دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف تیر ورځ په خپل راپور کې د افغان ماشومانو په تلفاتو اندېښنه څرګنده کړه او په جګړو کې په ښکېلو خواوې د دوی ژوند خوندیتوب ته د پاملرنې غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په منځني ختیځ کې د اسرائیل ځواکونو لخوا د لسګونو فلسطینیانو وژل کېدو په وړاندې نړیوال عکس العمل نه دوام لري. یو شمېر هیوادونو د فلسطیني اعتراض کوونکو په وړاندې د اسرائیلي پوځیانو پر چلند انتقاد کړی. دوی په بیت المقدس کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت په پرانیستل کېدو هم اعتراض کړی دی. نور حاله د سلیم احمد صالح رپورټ کې
په غزې تړنګ کې د اسرایلی ځواکونو لخوا د نږدې شپېتو فلسطینیانو تر وژل کېدو وروسته د عکس العملونو لړۍ روانه ده. د نړۍ ګڼو هیوادونو د دې ترڅنګ په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت پر پرانستل کېدو هم اعتراض کړی دی. په دې لړ کې د برېټانیا صدر اعظم تریزا می د سې شنبې په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل
The loss of life we have seen is
The غزه او اسرائیل په سرحد کې مو د انسانانو وژنه ولیدله چې یو غمیزه او ډیره د اندېښنې وړ پیښه وه. دغه ډول تاو تریخوالی سولې ته زیان رسوي او له ټولو خوا غوښتنه کوو چې له زغم څخه کار واخلي.
د فلسطین له وګړو سره د پیوستون شوولو لپاره اعتراضونه له منځني ختیځ او اسلامي هیوادونو څخه د نړۍ تر سطحې پراخ شوي دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د چهارشنبې په ورځ په منځني ختیځ کې وروستۍ پیښې او د اسرائیلي ځواکونو لخوا د لسګونو فلسطینیانو وژنه وغندله.
د منځري ختیځ په سپېڅلې خاوره کې د کړکېچ پر زیاتېدو سخت اندېښمن یم. دا تاوتریخوالی د سولې، ډیالوګ او مذاکرو په وړاندې خنډ ایجادوي.
په یونان، سویډن، د لاتینې امریکا په ځینو هیوادونو، ترکیې، اردن، لبنان او هندستان کې په غزه کې د فلسطینیانو د وژل کېدو او په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت پر پرانیستل کېدو اعتراضونه دوام لري. د دوشنبه په ورځ پر فلسطیني اعتراض کوونکو د اسرائیل د پاوز په ډزو 850 فلسطینیان ووژل سول او شاوخوا 1200 تنه نور ټپیان سول. دوی پر دې اعتراض درلود چې د امریکا سفارت ولې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال سو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سه شنبه ناوخته په دې باب غونډه وکړه چې د اسرائیل او فلسطین استازو پکې یو بل ته تون الفاظ وکارول.
دا خبری مجله هم دومره و. خب بل از ما همکار فرشته نگاه مختوری ز نوریاس نوری لطف اجازه غواړم. فرشته جان خیر خلاص.